کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته وګیې او په ټی وی سکرین دې هم ګورې وړاندې کوونکې زیم محوش چلی
او زیم بختور شاه
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه دا وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې په کابل کې دی 9 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 2 بجې دی یوش میری پښتون لرو وار په وار به وړاندې کوو په بلغه کې د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان د بشری حقوقو لپاره مرکزی وزیر شیرین مزاری د سینټ کمیټې ته ویلي د بيدرکه شو کسانو په اړه د قانون جوړولو لپاره د اړوند ادارو سره سلا مشورې کوي د کمیټې یو غړی عثمان کاکړ د سفری بندیزونو په اړه باندې د حکومتي تګلارې باندې نیوکه کړې دي
او بلوچستان ته د پښتون تحفظ موومنت یا تحریک د مشر منظور پښتین په سفر باندې بندیزونو ته په جواب کې نن په کوټه کې احتجاج شوی خو د بلوچستان صوبایي وزیر ویلي په منظور پښتین یې بندیز کله غولې وو چې سرته یې خطر وو په دې هم رپورت لرو تاسو ته وړاندې کوو
او د برتانیې وزیر اعظم تریسا مے با د اروپایي مشرانو سره د بریگزټ په لوزنامه خوندې کولو باندې خبرې اترې کوي نوموړي د یورپ نه د وتلو یا بریگزټ په لوزنامه د خپل ګوند نه د اعتماد ووټ یا رای اخیستې ده
قدر منو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې وار په وار به وړاندې کوو تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي موږ سره اوسه
منوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا چې تاسو یې پر ریډیو او ری په ټلویزیون باندې هم ګورئ قدر منوریدونکو نن د پاکستان په سینټ کې د لادرک خلکو په کشاله باندې خبرې اترې شوې دي د پاکستان د بشری حقوقو لپاره مرکزی وزیر شیرین مزاری د سینټ کمیټې ته ویلي چې د بدره کسانو په اړه د قانون جوړولو لپاره به د نورو ادارو سره سلا مشورې کوي دغه کمیټې ته د دغه کمیټې یو غړی سینټ ته عثمان کاکړ ویلي چې د سفری بندیزونو په اړه حکومتي تګلارې هم سم نه ده د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین په اسلام آباد نه تفصیل رپورت راکړي
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د سفری بندیزونو نوملړ کې د خلکو د نمونو اچولو په تګلارې د کورونو چارو د وزارت نسپیناوي غوښتلې او بلخوا د بشري حقوقو مرکزی وزیر یادې کمیټې ته ویلي چې د بيدره کتنانو د کشالې د هواري لپاره د امنیتی ادارو سره په تماس کې ده دا غونډه په یو داسې وخت کې شوې چې پاکستان کې نن سبا د خلکو په جبر د بيدره کولو او د ریاست لخوا د سفری بندیزونو په نوملړ کې د سیاست مدارانو او د مدني ټولنې د فعالینو د نمونو اچولو په سر سخ برګون لیدل کیږي سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه دغه حکومتي ګامونه د پاکستانی وګړو د بشري حقوقو سرغړونه بلي او 13 ورځ تر سره شوی د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر مصطفی نواز کوکر د حکومت نه پختلی چې ودی خای په کم اساس دوی یو پاکستانی وګړي د وطن څخه د بهر تلو د حق نه به برخې ساتي د یادې کمیټې غړي سینیټر عثمان خان کاکل دی وریډیو سره خبرو کې وایي چې د کور نو چارو او د بشری حقوقو وزارت غونډې ته ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو او د قامي اسمبلی د غړو محسن داول او علي وزیر نمونه حکومت په ای سی ال کې نو اچولې بلکې دا کار د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیس مشر او د خفیه ادارو په وینا اف ای ای کړی وو
موږ د اورتوز د پارلیمنت چیرین د ای سی ال اجلاس ته په کار چیرمن سینټ ته او د سپیکر کومې اسمبلی ته ورکو چې هغه سره ته ورکو او لږه دا کار غیر اني غیر قانوني کارونه دي زره ماکرګي او یو دا جاد دا د باندې څوک نشته له موږ ټول مشرب شدي د اټلای شي ورته باندې آرټیکل 6 مقدمه جوړه ده او نه مرکز خدام شروع کړ مردا په کمیټې کوټو وای دي چې منظور پښتون څه پښتون مومنت غوري د غورزنګ مشر دی او دا په زرګونو لوکونو خپل همدردین لري ملګری لري نو هغه اوس له یوې سپېدې بل سپېدې نشتله په صبح کې بیا د نن ایسیل جوړ کړي دوی دغه جوړ کړي دا غیر قانوني دغه دی دا دوی جاتوګونه کوي او دا د سیاست خلاف او د چاته د تیرر او د تکرر ازادي نه څوک د باندې تلای شي نه په ملک له یوې سپېدې بل سپېدې تلای شي نو موږ دا ورته د خو یو قسم سیول مارشال ده ایمرجنسی اعلان شوی ده
د سینټ د کمیټې په دغه غونډه کې په جبر د بیدرک کړې شو تنانو په حق له د قانون سازي معاملې هم د بحث لاندې راغلي او د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری کمیټې ته ویلي چې حکومت په دې اړه امنیتي ادارې په باور کې اخلي او قانون سازي هم کول غواړي د هغې وینا وا کم خلک چې پورته کیږي هغه د باید عدالت ته پیش کړی شي او چې کم خلک د کلونو راهسه لا درک دي د هغوی کورونو تا پته لګیدل پکار دی نوموړی دا هم ویلی چې جمهوریت نظام کې د خلکو په جبر د لادرکه کولو هیڅ ځای نشته او په قانون کې د بدلون راوستلو پترس کې دا کشاله هوارول غواړي او وزارت د لادرکه تنانو نوملړ هم غوښتل دی هغه ویل چې په دې اړه د ګردو اړوند ادارو سره د لیدو کتو پریکړه هم کړي او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل مشر اختر مینګل سره هم لید کاته کړي ښکار دی وی چې د بلوچ ملت پال غوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د هیواد په امنیتی ادارو د زرګونو پښمیره کې د خلکو په جبر د بيدرک کولو تورونه لګوي خو د پاکستان فوج او حکومتي ادارې دا تورونه په کلکه ردوي
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري د پاکستان واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف شهباز شریف د مالی چارو د احتساب کمیټه یا پبلک اکاؤنٹس کمیټه مشر جوړولو باندې رضا شوې دي د پاکستان وفاقي خارجه وزیر شاه محمود قریشی د زیارت پر ورځ د اقامی اسمبلی اجلاس په وخت ویل دي حکومت دا ګام د جمهوریت مضبوطه او د پارلیمان خپلواکۍ لپاره غسته تفصیلی حال په د اسلام آباد نه د ریوا خبریاله رابیا پیر راکوي
د بهرنو چارو وزیر او د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی د قومي اسمبلی د غونډې سره د وینا په محل د پبلک اکاؤنٹس کمیټي د مشرتابه لپاره د مسلم لیگ نواز ډلی صدر او په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف په ټاکلو رضامندي څرګنده کړه او ویل چې حکومت دغه پریکړه د جمهوریت د مضبوطۍ او د پارلیمان د بالادستۍ لپاره پورته کړې دي د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حیدر علي خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وویل په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دریز لرو چې د پارلیمان د تیرو لسو کلو د روایاتو تر مخه په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف په د پبلک اکاؤنٹس کمیټي مشر ټاکل کیږي او کچري داسې ونسو نو د پارلیمان د یوې کمیټي برخه به هم نه جوړیږي خو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري څو ځله ویلي وو چې د قومي احتساب ادارې نیب کې شهباز شریف د مقدمو مخه کوي چې له وجې ورته د پبلک اکاؤنٹس کمیټي مشرتوب نسی ورکولی خو نن د تحریک انصاف په دغه خبرې رضا کېدو په اړه د مسلم لیگ نواز ډلی پارلیماني غړی عباد الله خان ټی وی ریډیو ته وایي
خبره ده قانون سازی بغیر د سټینډینګ کمیټې نه پاسیبل
د پبلک اکاؤنٹس کمیټي د پارلیمان یو اهم کمیټي ګرځول کیږي ولې چې دا د وفاقي حکومت له اړخه بجټ کې بیلابیلو وزارتونو او محکمو ته ورکړې سوي پیسو اډیټ رپورټونو باندې پورته کړل سوي د اعتراضونو جاج اخلي. دغه کمیټي د ټولو سرکاري کاتو کره کتنه کوي او د پبلک اکاؤنٹس کمیټي مشر دا واک هم لري چې د وی ادارې مشر د پلټونو د پاره رابللی سي او سرکاري کاتو د پلټونو د پاره ایف آی اے ته هم حکم ورکولی سي.
د بورس اف امریکا دیو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګټرس ویلی دی چې په یمن کې جنگیدونکې ډلې په ډزبندۍ باندې سلا شوې دي. دا وروسته راځي چې په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب باندې د یمن په اړه باندې تر یوې هفتې پورې خبرې اترې روانې وي. د دغې وروسته نوموړي دغه اعلان کړی دی. نور تفصیل په د بورس اف امریکا په رپورت کې موجوده وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټریس به امکان دی نن د یمن په جګړه کې ککړو ډلو سره ملاقات وکړي او د هغې وروسته به د بندو دروازو شاته د امن مذاکراتو کې برخه اخلي چې په اړه یې امید دی په یو شمیر مسلو باندې به پرمختګ وشي. ښاغلی ګټریس د تیر شروع ناوخته سویډن ته ورسېدو چې د امن خبرو اترو اخرینې ورځ کې برخه واخلي او د دوه خوا حوصله افزایی وکړي چې تر اوسه یې کومې ګټې ترلاسه کړې هغې ته دوام ورکړي. د سعودي ملاتړ لرونکي یمنی حکومت او د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیان په دې متفق شوي دي چې په لوی شمیر کې د یو بل بندیان خلاص کړي. رپورټونه وایي په خبرو کې برخه اخیستونکي د سنا هوایي ډګر فعال کولو او د قدرتي ګیسو او تیلو د رامداد بیرته شروع کولو په هکله معاهدې کولو ته نږدې دي. خو دواړو خواوو دا وړاندیز رد کړی دی چې وسله او جنګیالي دی د ښار نو باسي او د ملګرو ملتونو عارضي انتظامیې ته وسپاري. د اے پی خبری ایجنسی تر مخه د برتانیې خارجه سیکرټری جرمی هانټ هم نن په سویډن کې کیدونکې د یمن خبرو اترو کې برخه اخلي چې مقصد یې په هیواد کې د سلورو کالو رهاسې خونړې خانه جنگي ختمولو لپاره یو سیاسي عمل شروع کول دي. د ښاغلی جرمی هانټ دفتر ویلی دی چې دی به د یمن حکومت او د حوثي اغیانو وفدونو سره هم ملاقات کوي. سویډن ته خپل سفر نه وړاندې ښاغلی هانټ ویلی یمن د نړۍ بدترین انساني تباهۍ سره مخ دی او د امن خبرې اترې د یمن د جګړې یو سیاسي حل اړخ ته یو ډېره ښه موقع ده چې د یمن اولس ورته سخت اړتیا لري. د امن د خبرې اترې به نن یو اختتامي دستوري او خبری کانفرنس سره سرته ورسي. د سعودي ملاتړ لرونکي د یمن حکومت ویلي دي د امن خبرو اترو راتلونکي پړاو به امکان دی د راروانې جنوري په سر کې وشي. د یمن په جګړه کې د سعودي عرب پوځي مداخلت لپاره د امریکا ملاتړ ختمولو په لړ کې ګام اخیستو په حق لبا نن امریکا سنت کې ووټ هم چولی کیږي. په یمن کې د دریو کالو نه زیات وخت راهیسې شروع جګړې له امله په زرګونو خلک وژل شوي او د 15 لکو نه سیوا بې کوره شوي دي. په دغه هیواد کې د هیزې بدترینه وبا خوره شوې او نږدې 14 لکه یمنی وګړي د لوږې یا قحط سره مخ کېدو ته مخامخ دي. په یمن کې دا جګړه په کال 2015 کې هغه وخت پیل شوه کله چې د ایران ملاتړ لرونکي حوثي اغیانو د یمن سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړو او د یمن حکومت یې ړنګ کړو. د دغې وروسته د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د یمن حکومت بیا پر ځای کولو لپاره په دغه هیواد کې مداخلت وکړو. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام یا ورلد فوډ پروګرام مشر ویلي په یمن کې نږدې 12 میلیون خلک د سخت لوږې سره مخ دي. ښاغلی ګریفتس ویلي هر میاشت د ملګرو ملتونو خوراک پروګرام 8 میلیون خلکو ته امداد ورکوي خو په لکونو نور خلک خوراک ته رسایي نه لري. ملګرو ملتونو د یمن د خلکو د مرستې لپاره روان کال 3 بلیون ډالر غوښتي وو او تیر کال یې د 2 بلیون ډالر وړاندیز کړی وو.
حضر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی واته غوږی په یمن کې د روانې جګړې په اړه باندې تاسو تفصیل واوریدو چې د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګټرس دغه اعلان کړی دی چې په یمن کې جنگیدونکو دواړه ډلې ډزبندۍ ته په یمن کې سلا شوې دي. د امریکای خبرګون په پیاخلو د ډیور رادیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب زمنګ سره مرکه شوې. پیر صاحب په خیر؟
په خیر. را
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب. د امریکای د کانګرس خبرګون کراته وایي چې په یمن کې چرته چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یوې مودې راهیسې جګړه روانه ده، نو تاسو راته دا وایي چې په امریکا کې په دې باندې څه غبرګون دی د کانګرس د غړو د امریکې پالیسي کې؟ پر راته لږ واضح کوي چې دغه ډزبندۍ په اړه باندې به امریکا څه وایي.
رجی ډزبندۍ خو لکه یو ځان له خبره ده، اصلي چې کوم دلته امریکې کې بحث شروع دی او دا بحث ډیر زیات تیز شو چې کله جمال خرسګجی چې کوم د واشنگټن پوسټ سره به لیکل کول هغه اکتوبر کې ورک شو، بیا مړ شو. سعودي باندې تور دی حکومت باندې چې هغوی دا آرډر کړی و، نو دلته د سعودي دا چې کوم یمن کې جنگ دی په دې باندې نیوکې زیاتې شوې. نو دلته پرون نن یو هغه قرارداد دوی یو قرارداد پیش کوي، هغه به اوس ووټنګ کیږي په داسې پاوکم دوه بجې پورې دلته د امریکې په ټایم، او الته به دوی دا فیصله کوي چې دا کوم په یمن کې جنگ دی او په هغه کې چې کوم د امریکای مرسته د سعودي لپاره هغه دی دوی وایي چې ختم شي. نو دې کې ډیموکریټس هم دي او د ریپبلیکن غونډوال کسان هم دي، دوی دا ریزولوشن را پاس کوي، خو دې کې به دا وي چې دا کوم قرارداد به پیش کیږي. دا خیال نه دی دلته وایي خلک چې دا به کامیاب شي، ولې چې کله دا په هاوس ته ځي، هاوس آف ریپرزنټیټیو لکه د پارلیمنٹ چې ورته ویلی شي، یو سینټ دی، یو پاکستان کې سینټ او پارلیمنٹ هاوس، دلته هاوس آف ریپرزنټیټیو دی او سینټ دی. دا به سینټ کې به خو پاس شي، خو چې کوم هاوس آف ریپرزنټیټیو دی په هغه کې به مشکل پدې ده چې الته آلریډي دوی دا پرون فیصله کړې ده چې دا شی به دلته نه راځي، دلته به بحث نه پکیږي. خو بهرحال دلته چې کوم د امریکې د حکومت دریز دی، هغه مایک پمپیو پرون خبرې کړې دي، هغه ویلي دي چې کوم مونږ د جمال خاشقجي په حق له هغه کسان چې څوک پکې ملوث و هغوی باندې مونږ بندیزونه لګولي دي او مونږ نورم لګیا یو. دا معاملې هغه ترسو چې دا سو شول او سنو شو، خو بهرحال دا دی چې مونږ د سعودي سره چې کوم تعلق دی هغه هم مونږ نه ختمول غواړو، ولې چې هغه هم ډیر مهم دی د سعودي رول په منځني ختیځ کې او په داسې حالاتو کې چې ایران سره هم موږ معاهده ختم کړې ده او ایران هم لګیا دی الته داسې ګامونه اوچتوي چې کوم د امریکې او د منځني ختیځ د مفاداتو خلاف دی. نو بهرحال دلته دا بحث شروع دی او خاشقجي د مرګ نه پس دا بحث ډیر تیز شوی دی. امریکا دا هم وایي چې آلریډي دوی چې کوم مرسته وه هغه کمه کړې ده، مخکې به تیل ورته اچول دوی جازونه ته هغه بند کړی دي. خو بهرحال اوس په دا پته لګي چې دا دلته کوم قرارداد دی هغه به اوس په وخت کې به دلته منظوریږي، نو بیا به دا بحث دلته به بیا راځي، مایک پمپیو به هم راځي، جنرل میټس به هم راځي، هغه به بیا کانګرسمنانو ته دلته بریفینګ ورکوي او کوشش به کوي چې دوی داسې څه ونه کړي چې هغه نه د امریکې او د سعودي تعلق خراب شي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب. دغه ووټ چې وشي د هغه وروسته به بیا اوریدونکي په بل خبرونه کې خبرو. تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوریدونکو لیدونکو وایس اف امریکا ډیو ته غوږی د ملګرتیانه مو مننه کوو. تاسو زمنګا خبرونه د ډیو ریډیو د فیسبوک او ټویټر د لارې هم کتلې او اوریدل شي. ورزی بل نړیوال رپورت پلوتا د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے د خپل پارټی نه د بریگزټ یا د برتانیې د یورپ نه د وتلو په مسله باندې د اعتماد ووټ یا د باور رائے ترلاسه کړی دا نوموړې به اوس په دغه موضوع باندې د اروپای ټولنې د مشرانو سره خبرې اترې کوي. په دې موضوع باندې تفصیل رپورت د ډیو رادیو خبريال د ډیو رادیو همکار مجاهد جواد تیار کړی.
د برتانی لومړی وزیر تھریسا مے وروسته له هغه چې د خپل ګوند د بے باورۍ په رائے کې وژغورل شو، خای بیرته د زیارت یا پنځشنبې پورس برسلز ته ولاړ شي ترڅو د برگزټ په برخه کې د اروپای مشرانو ملاتړ را خپل کړي. مې پر روانه ونې کې د اروپای ټولنې له مشرانو سره د دوهم ځل لپاره ګوري او هڅه کوي له اروپای ټولنې څخه د برتانیې د وتلو تړون یا برگزټ وژغوري. مې وروسته له هغې د اروپای مشرانو د لیدلو لپاره له هېواده ووتله کله چې هغې د دغه تړون په اړه په پارلمان کې رایه چونه له دې ویرې وځنډوله چې ښایي رد شي، ځکه نه یوازې د مخالفینو بلکې د خپلو ګوندي غړو له خوا یې هم مخالفت کېده. تر دې مهاله اروپایي مشرانو هیله څرګنده کړې چې له برتانیې سره په یو نه یو ډول مرسته وکړي، خو دای روښانه کړې ده چې دا قصد نه لري چې د تړون په هغو شرایطو بیا خبرې وکړي په کومو باندې چې دواړو غاړو تر دې مخکې په میاشتو کار کړی و. اروپایي مشران د زیارت او جمعې په ورځ سره ویني او د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک ویلي دوی به له غونډې مخکې د حالاتو په اړه د مې ارزونو ته غوږ ونیسي او بیا به په غونډه کې له مې پرته په هغو ټکو باندې خبرې وکړي. د مخالف کارګر ګوند مشر ایان لیوري په یو بیان کې ویلي چې د تھریسا مے کمزورتیا او ناکامۍ په بشپړه توګه حکومت درولی په داسې حال کې چې هیواد له دې بحراني حالت څخه تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې په خپل ګوند کې له ګټلو سره به تھریسا مے په پارلمان کې هم د برگزټ د تړون لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړي او کنه. ټاکل شوې ده چې برتانیا به د 2014 کال د ټول پوښتنې یا ریفرنډم د پایلې له امله د 2019 کال د مارچ د میاشتې په 9 نیټه له اروپایي ټولنې څخه وبوسي. په ورته وخت کې په لندن کې د تیرو 4 ورځو راهیسې د برگزټ د تړون ملاتړي او مخالفین دواړه لاریونونه کوي.
قدرمنو غتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان خور علیمه خان باندې جرمانه لګولې او د بهرنی جایداد په لړ کې ورته د 1.4 میلیون روپو ورکولو امر کړی دی. په علینا خان باندې تور دی چې په دوبه کې ایجادات لرلو خو د ټیکس په دستاویزاتو کې دا نه دی ښکار کړی. تفصیلی حال په اسلام آباد نه د دیو خبریال پیر ولایت چوان کوي.
د پاکستان سپریم کورټ بهرنی هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د جایدادونو او بینک اکاؤنټونو د اسخود مقدمه اوریدنه کوي او د پلټونو مرکزی ادارې لخوا عدالت ته ورکړل شوی تازه شمیرو تر مخه یاد ادارې بهرنی هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د نور شپږ نوي جایدادونو درک لګولې دي چې ورسره نورو ملکونو کې د جایداد لرونکو پاکستانی وګړو شمیره 1200 ته رسیدلې ده. د وزیر اعظم عمران خان علیمه خان باندې هم په اماراتو کې د پټ جایداد لرلو تور او نن دې د اعلی عدالت پړوان نه منلې چې دا جایداد په کال 2008 کې اغستو او بیا تیر کال خرڅ کړو. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د وزیر اعظم خور ته د مسؤلیت ادارې سره 2.9 کروڑ روپې جرمانه جمع کولو امر ورکړی دی او ورسره حکومتي ادارې ته دا هدایت هم کړی چې جرمانه جمع نشونو د علیمه خان جایداد ضبط کولو لپاره د عمل پیل کړي. دا په داسې مهال چې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند په تیرو وختونو کې د پاکستان څخه لوټل شوی اربونو روپو د درک لګولو دعوی کوي او د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر په دې کې ککړ تنانو لپاره د سکه قسمه بخانی سکیم امکان ردوي.
آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. پینما لیکس، پیراڈائز لیکس، دبئی پراپرٹی کیسز، تو ایک اسپیشلائز یونٹ بنا رہے ہیں ڈائریکٹلی رپورٹنگ ٹو دی چیئرمین جو ان کیسز کو پرسو.
دی وای چې لوټل شوی رقم باندې پاناما، دوبۍ او د نړۍ په نورو برخو کې په لویه کچه سرمایه کاری شوې ده، ځکه حکومت د دې د پلټنو ذمهوار تنانو په ضد کاروایی باوري جوړولو لپاره د مسؤلیتو ملي اداره کې یو ځانګړې څانګه جوړه کړې ده. خو پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونه د احتساب ملي ادارې او حکومت باندې د احتساب په نوم حکومت مخالف سیاستمدارانو په ضد د انتقامي کاروایو تورونه لګوي. او نن په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په محل حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گن اطلاعات و سکرتر مریم اورنگزیب خپل دغ تورونه صدا سے تکرار کړي،
کیا اس طرح کی سیاسی انتقام سے آپ کا احتساب جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نیاب اور نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں.
دا وای چې حکومت او د احتساب ملي اداره په ګډه حکومت مخالف سیاست مداران په نخه کوي. خو د مریم اورنگزیب په وینا داسې کولو سره به حکومت د اولس سره کړې لوزونه پوره کولو په اړه د چاپا موانړوي. د کم تر مخه چې واکمن تحریک انصاف ګوند پاکستانی اولس ته 1 کروڑ نوکرو د دوی لپاره 50 لکه کورونه جوړولو اعلان کړی و. بلخوا هم سپریم کورٹ د اختیاراتو ناجائزه کارولو په یو مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد پلټنو لپاره سیویلین او فوزی ادارو چارواکو باندې ګډ پلټنو ټیم جوړولو پریکړه کړې ده. نواز شریف باندې تور دی چې کله دې د پنجاب صوبې اعلی وزیرونو هغه وخت د صوبې پاک پتن سیمه کې د اوقاف ځمکې او دکانونه اجاره ورکولو کې ځایي انتظامی خپل اختیاراتو ناجائزه ګټه پورته کړې وه. او ستره محکمه وایي چې دوی دا قتل غواړي چې په دې اړه د نواز شریف سره مسؤلیت جوړیږي. د اړوند پانامه قضیه کې د پلټنو لپاره جوړ سیویلین او فوزی ادارو چارواکو باندې ګډ جی آئی ٹی پر رپورٹ باندې اعلی عدلیه نواز شریف نا اهله ګرځولې وو. که څه هم د سپریم کورٹ په نننی امر باندې د مسلم لیگ نواز ګون سخت غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د مخکنی پریکړې په ضد یاد ګون سخت احتجاجونه کړي وو.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا دیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو موږ د دیوا په فیسبوک باندې وی او ای دیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي، او د تر څنګ سیټلایټ ٹی وی لري نو ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې تاسو موږ نیخ پنیغه کتی شي. ورزو بلوچستان پړاو رپورت تا چرته چې بلوچستان د پختون تحفظ مومنٹ یا تحریک د مشر منظور پشتین په سفر باندې بندیست ته په جواب کې په کویټه کې احتجاج شوه دي. خو د بلوچستان صوبایي وزیر ویلي په منظور پشتین یې بندیز زکه لګولې وو چې سر ته یې خطر وو. تفصیلی حال په د بلوچستان د دیو خبريال حمید سمسر وړاندې کوي.
دغه احتجاجي مظاهرات د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسولا، په کوم چې د پښتون د ژغورنې ګڼ شمېر پلویانو او د مدني ټولنې غړو ګډون درلود. دوی د صوبایي حکومت له لوري د منظور پښتین د بندیز په ضد باندې شعارونه ورکول. وینا کوونکو د بلوچستان د صوبایي حکومت دغه ګام په سختو ټکو کې وغندي.
دا د منظور پښتون د کوټي پر اطلس باندې او د ډیپورت کوونکو خلاف کیږي. موږ د دې غندنه کوو چې دوی دلته کوټي ترالي او د بیرته واستولې. د دې شي چې موږ څونی مزمت وکړو هغه نه به کم وي.
میڈیا کی کوریج پر پابندی، میڈیا کی کوریج پر پابندی،
او هغه د یو مظلوم قوم پر د ظلم خلاف د عالمی حقوقو په ورځ باندې یک جهتی کوي. د انساني حقوقو نړیوال کمیشن ته موږ ټول نړیوال ته دا غږ رسول غواړو چې موږ په وطن کې په پښتون کې په بلوچ کې چې موږ سره څومره ظلم کیږي، د ظلم خلاف د اواز د بهول د پاره کمی کمی طریقې نه اختیارول کیږي.
وینا کوونکو د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ پر پښتون ملتپاله ګوندونو باندې هم نیوکې وکړې
چې دا نه صوبایي ګورمنټ که په دا کې هر څوک ناست دی که هر انده خوابه دی لا هو موږ دا پښتنه کوو. تاسو چې کوم په دا اسمبلی کې ناست یاست، تاسو وزانته د ولس نمائندگان وایسته ولی تاسو خاموش یاست په داسې عمل کې چې په منظور پښتون باندې پابندي لګیدلې ده.
په دغه مظاهره کې د بې درکه سو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مشر نصر الله بلوچ او مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ او دغه ډول د بلوچ د بشري حقوقو د سازمان مشري بی بی ګل بلوچ هم ګډون درلودی. نصر الله بلوچ د منظور پښتون پر بندیز باندې سخت نیوکې وکړې.
مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ منظور پشتون کے پیچھے ایک مسلح گروپ ہے یا منظور پشتون کسی ایک مسلح گروپ کو لیڈ کر رہا ہے. وہ تو خالی ہاتھ ہے, وہ خالی ہاتھ ہا کے آپ لوگوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں.
وما ته خو نه معلومه شي چې د منظور پښتون ترشا یو وسلواله ډله ده یا د یو وسلوال سازمان مشري کوي. هغه خو خالی لاس دی, په خالی لاس راشي خواست کوي چې امن پلوي کوي, نو بیا ولی پر د باندې بندیز ولګېدی. خو د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر سلیم خان کوسا بیا د خپلې پریکړې دفاع وکړله.
جی همه اس کے بارے میں یہ حلوات ملا تھا اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کچھ اور ایجنسیز کی طرف سے کہ یہاں پر کوئٹہ میں اور بلوچستان میں اس کو تھریڈ ہے اس کے جان کے حوالے سے.
وہ مشتد پولیسو او د نورو استخباراتی ادارو لوري دا خبر راکړل سوی وو چې دلته په کوټه کې او په بلوچستان کې ودته دړکی ورکول سوی دی. حمله دغه کبله مش پرده باندې د نیوی روزو لپاره بندیز ولګوي. مش دا پریکړه یوازې د منظور پښتین د سرژغورنې لپاره کړې ده. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویزیون, کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لري د پاکستان فاقی او د پښتونخوا صوبای حکومتونو نغښتنه کړي چې د پیښور پولیس افسر طاهر داوړ د اغوا او وژنې په اړه د حقایق وړاندې کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د پیښور نه د ډیوه خبریال حمید الله ناورو.
د پیښور پولیسو د اس پی طاهر داوړ د اسلام آباد نه د اغوا او بیا په افغانستان کې د وژنې په اړه د تفصیلي بحث کول متفقه فیصله صوبایي اسمبلی د هغه تحریک التوا په اوریدنه کې وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک اسمبلی ته راوړو. سردار حسین بابک وویل دا ضروری ده چې د اس پی طاهر داوړ د وژنې او د اغوا په معاملې او بیا د صوبایي او مرکزی حکومتونو په دې ټوله معاملې کې په خبرګون او د ادارو په کارکردګۍ بحث وشي.
بیا د صوبایي حکومت د طرف نه د دور لوی به حصي, د مرکزی حکومت نه د دور به حصي, یو دور لوی افسر, یو نیډر افسر, یو بادر افسر, هغه دور به درد سره وجل شي. بیا د حکومتونو دوره کولډ ریسپانس تا حقیقت دار کې ډیره زیاته تکلیف دی خبره. اسلام آباد غونته خار کې دغه اغوا او بیا هغه په دور به درد سره کت کول کول په دې ملک کې دور سیکیورټي ادارې دي, دور انټلیجنس ادارې دي, دغه په موجودګۍ کې چې دا کارونه کیږي نو بیا به خامخا خلک سوالونه پورته کوي. دا خو ناکامي ده, دې کې خدای خبر نشته.
تحریک التوا ته حکومتي ګوند تحریک انصاف مخالفت ونخود او نه آواز دا چې د بحث تفاره منظور کړو, بلکې د قانون وزیر سلطان محمد اویل دوی بعد د تمامو ګوندونو پارلماني لیډرانو ته د طاهر داوړ د وژنې په اړه ان کیمرا یا په پرده کې بریفینګ هم ورکړي.
حکومت سٹانس دا دی چې زمونږ کم څومره لا انفورسمنټ ایجنسیانې دي, که فوج دی, که پولیس دی, که نور دي, هغوی چې کومې قربانې دي نو هغې مونږ ډېر زیات احترام کوو, سلام ورته پیش کوو, خیر راجی تحسین ورته پیش کوو. د دې تحقیقات او د دې تح ته رسېدو لپاره هم چې صوبایي حکومت کم رول وي هغه پورا ادا کوي. ان کیمرا بریفنگ به مونږ پارلیمنٹری لیډرانو ته ورکړو, ځکه چې څه خبره داسې چې هغه نیشنل سیکیورټي سره تعلق ساتي, سینسیټیو وي, اوپن فورم کې ڈسکس کېدی نشي. او هغې نه علاوه چې دینو ایڈجنمنٹ موشن چې هم کړو هغه حکومت اپوز او په غیبه باندې مونږ وی چې ډیبیټ دی پیوشي, اوپن ډیبیټ دی.
بلخوا د مذهبي لګکې اسره د ناروا چلن په تور کې د امریکای لخوا پاکستان په تور پیرس کې د اچولو په اړه په صوبایي سملی کې یو مزمتی قرارداد هم منظور کړی شو. قرارداد د لګکې وډلې کلاشیر اورولې ایم پی ای وزیرزاده راوړلې او وی ویل دې تا ټولې مذهبي ازادۍ حاصلې دي. د اسمبلی په روان اجلاس کې د صوبې د انتظام لاندې په پخوانی نیمو قبایلی سیمو کې د آرټیکل 238 او 246 د حتمېدو د لاسه د ختم شو ځینې قانونو د پرځای ساتلو بل هم د بحث لپاره راوړل شوی دی. د دې بل د لارې صوبایي حکومت په پخوانی او نیمو قبایلي سیمو کې د کال 2011 لانجمن قانون ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن هم پر ځای ساتل غواړي. دا لانجمن قانون په سواد، بنیر، ملکان، کوز او بردیر، شانګلا، کوهاټ او چترال کې د پاکستان د آئین نه د آرټیکل 240 او 240 د ختمېدو سره د منځه تللی. حمید الله، ویو اے، ڈیوا نیوز، پېښور.
من اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د افغانستان په اړه یو رپورټ تاسو پام راګرځو. نن د افغانستان په هرات ولایت کې د لاجوردو تجارتي لارې د پرانستلو دستوره شوې ده. د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دغه ته وینا کړې ده او په دا کې د یو شمېر ګاونډي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې ده. راځي چې تفصیل د ډیوا رادیو خبریال حق ملوان په رپورټ کې واورو.
د لاجوردو تجارتي لار د پرانستلو په مراسمو کې چې نن د زیارت په ورځ د افغانستان په هرات ولایت کې نیول شوې وه، د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون د ترکیې، ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان هیوادونو استازو هم پکې برخه اخیستې وه. محمد اشرف غنی جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې 18 کال وړاندې افغانستان د انزوا په حالت کې و، خو اوس د هغو ګواښونو پروا نه ساتي کوم چې د سرحدونو د تړلو په تړاو به ورته کېده. نوموړي وویل نن هغه ستره موانع چې افغانستان یو صادراتي او د وصل هیواد دی لرې شو. 18 کال وړاندې افغانستان په انزوا کې و، موږ له چا سره د اړیکو لار نه درلوده. 3 کال وړاندې موږ په دې ګواښول کې دوکه دا سرحد یا هغه سرحد وتړلی شي، د خوراک ډوډۍ به ونه لرئ، خو نن افغانستان ونښنول شو. اشرف غنی وویل افغان حکومت غواړي چې افغانستان د نړۍ او سیمې هیوادونو سره په تجارتي کچه ونښنولی شي او له هغوی څخه د همکارۍ او د وصل کېدو هیله لري. دای وای مونږ بیلوالی نه غواړو، مونږ انزوا نه غواړو، مونږ اړیکې او همکاري غواړو. اشرف غنی زیاته کړه د لاجوردو تجارتي لار د پرانستل کېدو هدف له سویلي اسیا هیوادونو سره د افغانستان د تجارتي لارو تړل کېدل نه دي، او هیله یې وښوده چې په یو بل اقدام سره به له همدې لارو مرکزي اسیا له جنوبي اسیا سره ونښنول شي. اشرف غنی وویل نن چې دا لاره پرانستل شوه له جنوبي اسیا هیوادونو سره د افغانستان د تجارتي لارې د تړل کېدو په معنا نه ده، برعکس دا یو داسې اقدام دی چې د لاجوردو دا لاره به سویلي اسیا په دویم اقدام کې له مرکزي اسیا او کافکاز او اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. همداراز جمهور رئیس اشرف غنی له هغو هیوادونو مننه وکړه چې د لاجوردو تجارتي دلیز د جوړېدو په چارو کې مرسته کړې، او په وینا یې ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې په سلګونو ملیونه ډالر پانګونه کړې ده. د لاجوردو لارې پرانستلو لپاره په جوړ شوې غونډه کې د ترکمنستان د ترانسپورت وزیر او په کابل کې د ترکیې هیواد سفیر هم خبرې وکړې، او افغان حکومت او ولس سره د تجارتي اړیکو د پراختیا په ګډون په نورو بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د غونډې له مراسمو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی د لاجوردو تجارتي لارې د پټۍ په پرې کولو سره پرانستل، او په 9 موټرو کې 130 ټنه تجارتي مالونه چې په هغه کې پنبه، ممیز، کنجد او د هندوانو تخم شامل دي، د سویلي اسیا او اروپایي هیوادونو په طرف یې حرکت وکړ. د لاجوردو تجارتي لار د افغانستان کینې او ترغونډۍ بندرونو څخه پیل کیږي، او له ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او له ترکیې وروسته افغانستان له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. حکمل صدات، وی او ای ډیو، افغانستان.
مطبوعاتو ته کتنی نو دغه کتنه زمنګ همکار مختار خلیل صاحب کړی دا، راځي چې وګورو ستاسو د پاره کومه موضوع خوښه کړی دا.
د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک په نوم د چین د سرمایه کارۍ منصوبه نن سبا پاکستان کې د ګرم بحث موضوع جوړ شوې ده. د عمران خان په مشرۍ کې پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو راسي په سی پیک منصوبو قسمه قسم شکونه او اندېښنې ښکارا کولې کیږي. د سی پیک په موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو لیکوال او خبریال خرم حسین یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی سی پیک د ستنې په سوکا. خرم حسین ڈان کے د چاپشی بھی خپل مضمون په شروع کی لیکلی دی چې په سی پیک منصوبو د پاکستان او د چین ترمنځ د خبرو اترو د پاره د ملګرتیا د شریکی جوړی کمیټه یا د جی سی سی غونډه با د دسمبر د شلم تاریخ نه په بیجنګ کې شروع کیږي. مضمون لیکي چې په دغه غونډه کې به پاکستان د خپل مطالبو یو ډیر درون او اوږد فرس ځان سره وړي، ځکه چې د بلوچستان صوبې نه دا فکر مندې د وړاندې نه ښکارا کولې کیږي چې په سی پیک منصوبو کې بلوچستان بې غوره ساتلې شوی دی او هر څه پنجاب لا وړلې شوی دی. مضمون لیکي چې د بلوچستان فکر مندې په حق دي او باید چې د پاکستان حکومت چین سره د سلام مشورو په غونډو کې دې فکر مندو ته پورا پام راو ګرځي. ډان لیکي چې د سی پیک د منصوبو په حق لخ کار کوي دونکو فکر مندو کې د ټولو نه لوی فکر مندي دادا چې په سی پیک منصوبو کې پاکستان د سمره اختیار خاوند دی. مضمون لیکي چې د سی پیک د ټولو نه لوی منصوبه د ایم ایل 1 د ریلوی لائن نیوی کول دی. خو د دې منصوبې په شرایطو تر اوسه پورې د چین او پاکستان خپلو کې اتفاق نه دی راغلی. نامتو لیکوال خرم حسین لیکي چې په کال 2018 کې میانواز شریف د چین دوره کړې وه. د دغه دورې نه یو میاشت وروسته د پاکستان د اقتصادي کونسل انتظامی کمیټه د ریلوی لائن د نوي کولو منصوبه منظوره کړې وه. خو په دې منصوبه پرمختګ د ملګرتیا د شریکی کمیټه د سو ځله غونډو کېدو باوجود په ټپه ولاړ دی. د وزیر اعظم عمران خان د بیجنګ په اوسنۍ دوره کې هم په دې منصوبه د خبرو اترو د بیا شروع کولو یو تکل شوی و. په دې منصوبه کې اصلي رکاوټ د دې اخراجات دي. د سی پیک په ویب پاڼه د دې اخراجات 8.40 کروڑ ډالر ښودلې شوي دي. ڈان خپل مضمون کی زیاتی چې د عمران خان پی ٹی آئی حکومت جوڑے دو سره دا لوس کړي وو چې چین سره ولین دین کې هر څه صفا صفا ښکارا کوي. د پی ٹی آئی واکدارانو دا لوز هم کړي دي چې د سی پیک په ټولو منصوبو به بیا د سره نظر ثانی کولې شي، ځکه چې په قول د پی ٹی آئی د حکومت دا غلطي د سخت شوی دی او پاکستان په دې کې د تاوان په کور کې دی. خود دې ټولو مسلو د اوارولو اصلي ځای د شریکی ملګرتیا د کمیټه غونډې دي. هر کله چې تحریک انصاف پاکستان خپل ټول انتخابی مهم د پاکستان د مفاداتو د تحفظ په بنیاد چلولې دي، په دې سبب اوس وخت دی چې د تحریک انصاف حکومت خپل لوزونه پوره کړي. تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
VOA دیوا. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا د خیبر پختونخوا په مانسیرا کې چرته چې په کال 2015 کې چې کومه زلزله راغلې وه دا غې د لاسه په سوونو سکولونه وران شوي وو. په هغه کې اوس هم ډېر سکولونه وران پراته دي او اکثره سیمو کې سکولونه په نورو ودانو کې دي. د ډېور ډېو خبریال احسان محمد خان دغسې یو سکول ته ورغلی دی چرته چې د 200 نه زیاتې ماشومان جنکۍ د کرایا په یو زوړ بلډینګ کې هغوی سبق وایي او په سخته یخنۍ کې هغوی بار په ټاټونو باندې ناست دي. د تعلیم چارواکي وایي چې ډېر زر به دغلته سکولونه جوړ شي، خو تر اوسه کوم عملي ګامونه په نظر نه راځي. د وایس آف امریکا ډیوا د خبریال احسان محمد خان دغه رپورټ درته وړاندې کوو.
Bye. دغه د مانسيري ضلع د دلبوړی کلی د جنکو د پاره یوازینی سکول دی چې خپل ودانې لا تر وسه نه دی جوړ او په کرایه اغیستې یوه کچا کوټه او غولی کې دغه نزدې 200 ماشومان خپل د لوستې لړۍ ترسره کوي. د دې کچا کوټې نه بهر په ځمکه پراته شلیدلي ټاټونو باندې ناست دغه ماشومانو کې یوه ګلالۍ مهک هم ده. وای د زیاتې یخنۍ له وجې لاسونه او خپې اودې شي او ځکه د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی دپاره د سکول ودانې جوړ کړي.
باران کله کیږي هلته بار وړکې غونځې دي هغې کې مونږ کینو هلته کته بیا باران زمونږ ډیسکونه نشته کله باران وي مونږ بیا دلته نشي کېناستی هغه بار وړه غونې باران ده هغې کې مونږ مونږ له سکول کې ډیسکونه راړي سکول له غټ کې بینچونه راړي چې مونږ په دې سکول کې هغه مونږ کینو.
د دلبوړی کلی آبادی چې تر 100,000 خواوشا خودل کیږي. د کلی اوسیدونکو وای د دغه سکول سره جوخت ودانې هم ډیر پخوانې دي او د دغه دنګو دیوالونو د پریوتلو د خطر باوجود مجبور دي چې خپل ماشومان بیا هم د سکول ته ولیږي. یو ځای اوسیدونکو سرزمین په دې اړه وای
او ډیر وخت شه مون خلکو ته وی چې مونږ ته مطلب سکول لپاره ډیر غټ پرابلم دی او تر اوسه پورې مونږ ته سکول وجوهات مونږ ته پیښې نه دي. دغه سکول دی دغه کې مونږ یو ماشومان بچی مونږ سره دي او نه سومه وی چې بھائی مونږ ډیر کسان ته ویلې مونږ سکول لپاره زیره کو تر اوسه پر چا ځای نه راکړي او دغه ماشومان دي بس مطلب دغه ټاټونه باندې ناشتي ماشومان سکول للی دغه پریشانی ده مونږ ته چې مونږ ته ځای ملاو شي دا به ټول نه بهتر.
د خیبر پختونخوا په منسیرا بټګرام او نور زپولی سیمو کې چې د 2015 کال په زلزله کې نږدې 900 سکولونو ودانی تباه شوی وو. د راپور تر مخه په خیبر پختونخوا صوبه کې 411 سکولونه په ارزي توګه اغیستې شوی د کرایا په ودانو کې روان دي چې په دغه کې تر ټولو زیات 15 سکولونه یوازې په منسیرا ضلعه کې موجود دي. د تعلیم محکمې چارواکو په وینا د دغه سکولونو د ودانی جوړولو د پاره بنیادی کاغذي کاروایی ترسره کړي او نورو اسانتیاو په شمول د سکولونو ودانی د پاره موجود فندونه به مصرفول کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، دلبوړی، مانسهرا.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه نیخ منی غدوام لري. په بلوچستان کې د وچکالۍ په اړه د قدرتي افتونو د ژغورنې ایالتي ادارې یا پی ډی ایم ای رپورټ خپور کړی چې پکې د دې صوبې 11 ضلع له وچکالۍ اغیزمن ګڼل شوی. د چمن خلکو او د مدني ټولنو فعالینو په دغه رپورټ باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. تفصیلي حال پې د بلوچستان نه د ډیو خبریال نعمت الله سره دی وړاندې کوي.
په بلوچستان ایالت کې په بیړني حالات کې کار کوونکي ادارې پی ډی ایم ای په ایالت کې د رواني وچکالۍ اولنی رپورټ جاری کړی دی چې په هغه کې ویل شوی دی چې روانه وچکالۍ د ایالت په 11 ضلعو کې 50,000 کورنۍ متاثره کړې دي. په دغه 11 ضلعو کې نوشکي، چاغي، خاران، واشوک، پنجګور، جلمکسي، کچی بولان، موساخیل، هرنای، سبی او ژوب شامل دي. سکمې پښتني ضلع لکه پشین، کلاسی پلا، زیارت او ضلع کلاودلا چمن دي. دغه زلو څخه کوم رپورټونه را روان دي چې دلته مالداري او بخور باغونه قدرتي چینه غرض ټول هغه وسیله تباسوي دي چې د سیمې د خلکو ژوند ورسره وابسته دي. هغه بيخي په دغه متاثر زلو کې صوبایي حکومت نه دي شامل کړي. د زلا کلاودلا ادي خلک او مدني ټولنې په اړینو د صوبایي حکومت پی ډی ایم ای پر دغه رپورټ باندې خپل سخت خبرګون ښکاره کړی دي. دوی وای
و سرکار ته دا خواست کو چې د زمینداران سر دي تاون وکي دا غو د اوبو مسله کم روانه ده. دغه سر دي مالی امداد وکي ټوبیلونه ګرد باندې دا رقم ناکاره دي ولاړ دي د ټوبیل په ذریعه، د شمسی په ذریعه یا د برق په ذریعه دي چې د دوی کمې د بارانو د وجې د دوی باغونه تباه شوي دي یا د دوی چې کمې ګرډې ولاړې هغه علاقت سلو یعنې د دوی کم تاوانونه شروع دي د بجلۍ د لارې د دوی سره کومکونه وکړي. کمې علاقه چې د خشکسالۍ د وجې، د اوبو له کمۍ د وجې
ورځ په ورځ توانونه مختره دي د زمیندارانو او داغه سره سره چې کوم وب کښته روان دي وار خو بارانونه نسته په کال کې دوه درې باران اوسي هغه نه هونه کې برابر دي داغه باوجود چې کوم وب کښته روان دي داغه لوجه خلکو په لکوله کو خرچې کړې دي د شمسي برمې لګولې دي سولر برمې لګولې دي هغه وچ سوي دي او باغات ټوله تباه دي
سیزمر د کوم ضلع سي ده د غربت په سطح باندې په کم اقوام متحده سروې کړې ده په هغه کې دا زموږ ضلع پر اول نمبر په غربت کې راغلې ده نو د غربت زموږ سره ډېر وجوهات دي خاص وجوهات څه دي هغه د خشکسالي هم ده
په دې لړ کې ډیوه د پی ډی ایم ای د ویان سره تماس ونیوي نو هغه وویل سپه دغه وشکالۍ څخه متاثر زلو کې پشین او کلاودلا ضلع ځکه نه دي شامل سوي چې دغه زلو مرستیال کمیشنرانو و دوی ته د متاثره خلکو د امداد لپاره مراسلې نه دي رالېږلي کله چې ډیوه د پی ډی ایم ای د ویان دغه دریز د ضلع کلاودلا د مرستیال کمیشنر شفقت انور شوانی و مخته کښېږدی نو هغه وویل چې د دوی لخوا و پی ډی ایم ای ته د لس زرو کورنیانو دپاره د مختلفو خوراکي شیانو او د ګرم کپړو د امداد په اکلم راسله لیږلې ده دا وخت پی ډی ایم او دیت اطمینان ورکړی دي چې ډیر ژر به دغه امدادي سامان متاثر خلکو ته ورورسوي پی ډی ایم له خوا دا وخت کمې د وچکالۍ څخه متاثر یول ځلې اعداد شمار جاری کړی دي او دغه ځلو ته امدادي سامان تیر ورځ روان کړل سو چې هلته به په متاثرینو کې وبېشل سي ایالتي حکومت مخکې څخه په ټوله ایالت کې د بارانونو نه کېدو له وجې په روان کال کې د سختې وچکالۍ اندېښنې ښکاره کړې وې چې په ایالت کې مالداري او د اوبو د مځکې سطح لاندې کښته تلو له امله د ایالت زمینداري د تباهۍ سره مخامخ ده او د وفاقي حکومت څخه یې په دې لړ کې د مرستې ورکولو غوښتنه هم کړې ده خو تر اوسه د ایالتي حکومت لخوا و بلوچستان ته په دې لړ کې څه د مرستو اعلان نه دی سوی نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وي چمن
او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا په اخیری برخه کې ورزو یو بل مهم رپورت په لوتا په خیبر پختونخوا او قبایلی زلو کې په ګڼ شمیر کې داسې ښځې دي چې هغوی په خپلو کورونو کې د ننه ناستې وي او هغوی ډېر ښه د لاس کارونه کولی شي خو بیا مارکیټ ته رسایي نه لري چې څنګه بیا دغه چې څه دوی سازه یې کومه ګلکاري کوي په هغې باندې پیسې وګټي سادیا قاسم شاه په دې باندې یو تفصیلی رپورت تیار کړی دی
په خیبر پختونخوا کې په کلو او خاریو کې ځای په ځای د ښځو او جینکو لپاره د هنر ښودنې مرکزونه په کتو راځي خو اوس هم ډیر هنرمندان ښځې چې د خپل کورنۍ ګټې وټې کې برخه اغستل غواړي ډیر مشکلاتو سره مخ کیږي اوس هم د دوی مارکیټ ته رسایي نشته او هنر ضایع کیږي د پیښور حسن ګړه یو هنرمند پشمینه وای هنر هم لري او نور ته هم خای خو مارکیټ ته رسایي نه لري چې د خپل لاس جوړ سیزونه په خنر خرڅ کی
نو بس د خبره ماشینان موږ سره نشته غټ سرمایه موږ سره نشته کولو زه موږ سره نشته زه په خپل ځال لسن تر چلول شم خو دوه سرمایه ما سره نشته نشات لاس غټ لاس ما باندې نشته دا چې دلته جوړ شي وسن ګړې کې دکاندار لور کوم دا چې بهر تل بیا به دا ډبل قیمت دي دا سې سوکشته نه لارې بل پښتانه خلک موږ بازار ته وتینې شو دا سې بار خو ویچې خپل سفلایانه کول شي دکاندار سره خبره کول شي موږ پښتانه خلکو بچیم خپه کیږي خاوندم خپه کیږي دا پیل ځل ته موږ دې دغه لرانو کني خو موږ ته د دې ټولو سیزونو د ماشینانو ضرورت شته په سوچ شته چې موږ له بینک قرض مرکه موږ خپل کار چلول شو دا کوم چې ناس دی وازه زنه دا ټوله دا سې خپل لاس باندې موږ چرته ورشو تعلیم زمنګ نشته چې موږ یو ځای ته ورشو خپل نه خپته بوګو یو سیس برابرالو بل مان چې کوم هغه بیا
یو بل هنرمند چې پیغلتوب نه هنر زده دی وای هنر ضایع کیږي ځکه چې نو ورته د هنر لپاره مالی وسیلې شته او نو ورته د خرڅ لارې معلومې دي
نو مونږ وی خو لکه خرڅ راځي خو لکه دغه نشته دی نو څوک په بیسه لاړه چي لکه ګوند دا براوړل غواړي شیز واس براوړل غواړي کنه کې به مونږ وی چې مونږ په ځان لکور د پاره سوال کو نو دا شیز وار خرڅیږي شیز خرڅیږي نو زو زو دا خرڅیږي زمن کنه لکه پیسې را روانې درال چې نه خرڅېږي نه سپه څوک سره ګون تار شو اشي باندې خرچه راځي نو سل دوه سوه روپۍ خامخا شته وړۍ مړۍ الې سالې نو خامخا پې دغه کیږي نشته نه که چې څه بس ګټو لږې ډېرې پیدا شه خبره کور خرچه مرچه شي یا کری شي.
خو د مشکلاتو نه باوجود دغه ښځې د خپل هنر د لارې د خپل کورنۍ ګټې وټې کې خپله برخه اچوي. او یو هنرمند شکیله وایي د خپل هنر له وجې هغه د خپلو پنځو لونو د تعلیم شوق پوره کوي.
ما خاون رشکه چلی د شپې د ورځې نشي چلولی کاغذ نشته او داغه بس دومره ګټه د ورځې 450-500 روپۍ راوړي په هغې باندې د کور خرچه پوره کیږي. زه ګنډل کوم د مثال د میاشتې دغه 5000-6000 برابر شي نو په هغې باندې زه د بچو تعلیم زما 15 لونه دي زه په هغې باندې سبق ویم چې هغې سبق مخکې کې په دې باندې زما د ارمان دی.
خزو ته د هنر خودنې د یو مرکز مشره صابره ګل وای ډیر ادارې خزو ته هنر خوخی خو مارکیټ کې د خپل هنر سیزونه خرڅولو طریقې ورته نه خای.
خزو هنروند ډیر دي خو دا جرې مخکې کول لار دي ته پته نه لګي چې دا به مخکې څنګه زی دی به مونږه لکه دا سدي کنه سړی مو سره تعاون نه کی صدا سي حکومت لم صدا سي صداغه نه دی رئیس ته چې دا سي خزو چونو کی اوچتی کی اوغي تماشاله د مخکې د غلارې سمي کی.
پاکستان اوس هم دې سیمه کې د افغانستان نه پس دویم داسې ملک دی چې پکې د ښځو د ملک معیشت یا ګټې وټې کې برخه ډیره کمه ده او پاکستان کې د سړو په مقابله کې صرف 2% ښځې د ملک معیشت کې خپله برخه اچوي. خو دغه هنرمندان ګیله کوي چې نه یوازې دوی مشکلات سره مخ کیږي د سړو په مقابله کې دوی ته مزدوري هم کم ملاویږي. او د یو نړیوال مالی فنډ یا IMF یو رپورټ تر مخه د خزو او سړو مزدورۍ کې که دغه فرق ختم کړی شو نو د پاکستان پیداوار 30% سیوا کېدی شي. کیمرامین هاشم علی سره سعدیہ قاسم شاہ وائس آف امریکا ڈیوا نیوز پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
او اوریدن کو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی دے ساتھ پرونه هم دی کې پای ته رسی. چته زای ما سو شبو کې با شپه په خیر پروگرام مې شروع کیږي. نالا محمد او مجاهد جواد به د پروگرام قربانوي او دیبا په پروگرام کې د نشي استعمال په حق باندې خبرې کوي د دې په نقصاناتو باندې. تاسو هم کولی شئ پروگرام کې برخه واخلئ. د ټي وی دی برخه نظم هوښ چلی
او زه بختور شاه
سره د پروډوسر نالا محمد تاسو اجازه غواړم. ته خو دې پام لا.